السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پولنډي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پرون لیکلي د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په سرغړونې او د وختو د قانون په خلاف کې ترسره کړی. د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د پولنډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سر کړنې ترسره نه کړي. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دا به د پټکو دغه نام نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولتز زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولنډ ته اړولې چې د پولنډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایراني او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړي له اوبو را ایستل شوي او 150 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړی او ژوندی ورک دی. یو مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تریتم شوو خلکو شمیر 48 تنه یاد کړی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومترۍ کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا د 2014 کال راهیسې 23500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګۍ لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو څخه شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د افغانستان ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن د ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې سره مخامخ دي. د نننۍ لوبې پچا افغانستان ګټلې ده او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. ویست انډیز ښه تیز بیټنګ کړی دی. تر اوسه یې په 1200 اوورونو کې 145 منډې کړې دي. درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د حکومت ضد مظاهرچیانو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور خواته لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانټس او ګاډي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د دوشمې پروازو ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې په اوکراین کې د روسیې د یرغل موده اوږدوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی. ینس سټولټنبرګ په واشنگټن کې ویل چې پیکینګ نشي کولای دواړه خواوې ولري او که چین لاره بدله نه کړي متحدین باید قیمت ورباندې تحمیل کړي او باید ځینې عواقب ورته ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. افغانستان هم د بحث یو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول نیوکه لري.
We're getting incredibly mixed messages.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي. پر نظامونو به یې اغیز شوي.
د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان او ویسټ انډیز خپل لوبه پیل کړي. خوست کې ځوانان اختر ته څه پلانونه لري؟
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر او خو بندرونه جوړ کړو. بس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
او د اسرایلو صدر اعظم د غزې په تړنګ کې د عملیاتو د سارنې جنگي کابینه منحل کړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لنن سه شنبه خپل شپږ پنځوسمه ناسته پیلوي چې د افغانستان پر بشري وضعیت هم پکې بحث کیږي. د ناستې تبا د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور هم وړاندې شي چې پکې پر طالبانو د ښځو د حقوقو د نقص له امله کلکې نیوکې شوې. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا وایي مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې راپور کې سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم د افغان جنو محرومیت لکاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ور د مخ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د جنو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوشت مخیز راپور کې طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پېښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په لانه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ لنډیوال ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو انجنونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. خو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدربار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یو برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د خزینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدربار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هممهاله د دوحې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریځ دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
We're getting incredibly mixed messages from the United Nations.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستيالې داسې خي چې ګواکي هر څه عادي دي او د بشري حقوقو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیر بیا د واقعیت چې له بشري حقوقو ملاتړ د ملګرو ملتونو تونو اصلي وظیفه ده سره غټ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسولانه دریز ولري نسبت هغه ساته چې د دوحې د ناستې په باب پیخیږي.
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقوقو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان څنګه خاني کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تضمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللي و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقض تورن پیژندل شوی وو.
و مورد چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. د غونډې د جولای تر 12 نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر د غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محکمې زمینه برابره کړي. نورحال له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګینز کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له د ها خوا د خزو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکخانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه د توانې درې چې په خزو انجنونو او جنسیت بدلو د تپلسوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره د نړیوال قانون یو لوی تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقوقو فعال واسی سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي و ان معناس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لری کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو بی برخې کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کچیر جنسیتی اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې پرسمیت و پیژندل شي نو دا به دا زمينه مساید کی چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د خزو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخهونه با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکیو همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی. کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانونه ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم برزو د کرکټ نړیوال جام ته. په دغه نړیوال جام کې همداشي به د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه روانه ده. د دغه لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه وکړه، خو په جواب کې بیا ویسټ انډیز تیز لوبه پیل کړې ده. تر اوسه ویسټ انډیز په 15 اورونو کې 138 منډې کړې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي. داسې ښکاري چې د ویسټ انډیز لوبه به وکولی شي چې افغانستان ته په دې لوبه کې د شاوخوا 200 منډو هدف وټاکي، چې دا به د افغانستان لپاره یو څه لوړ هدف وي او پوره کول به هم ورته یو څه ګران پریوزي. خو کرکټ دی، په کرکټ کې وړاندوینه کله ناکله سمې نه ثابتېږي، نو به کتل چې افغانستان دغه لوبه هم ګټي او کنه. افغانستان تر دې وړاندې په دې جام کې خپل درې واړه لوبې ګټلې دي او د اتو غوره لوبډلو په نوملړ کې ځان راوستلی دی.
ما
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په کونړ او دغه راس په خوست کې به د اختر لپاره یو مراسم هم خبر شي، خو ورزو اوس منځني ختیځ ته د اسرایلو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تلانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کې د ورسته به مهمه پریکړه د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایل صدر اعظم د جنگ کابینه ورسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي اتلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لودرستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي اتلاف سره یو ځای شول، څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمې میاشتنۍ جګړې د پایت رسول لپاره د حساس خبرو اترو په هدف بلستون درامسته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربان پر ورستی وړاندیز غور کوي. د وړاندیز کې د حماس لخوا اتمیاشت مخکې پر اسرائیل د بریټ پر مال دی رغمل شو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربان شامل دي. اسرائیلی فوجان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبی خار کې د حماس د جنگیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نور ځایونو کې هم جګړه روانه ده. لبلې خوا د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو استازی په مندني ختیځ کې د او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنځته کړي. د اسرایلو جنگي کابینې 15 غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یواف ګالانت او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تمکیګو په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو لشتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بیوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښتنې مرستې وکړي. سګنۍ لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی بل ستونزې او ننګونې سره سره د اختر میلې وکړي.
د خصوص سیدونکو د لوی اختر د منځونو په سند کې مشال رادیو سره په خبرو کې د ټولنې لشتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپل کورونو او اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دی کړی. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېلرخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ دي غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږه خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډلهییز ډول ځینو شنو، غرییزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر او خو بندرونه جوړ کړو. بس الحمدلله سوله دو په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر او وګرځو د کلی کلی ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلی کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکی په یادګاو کې تر لمنځونو ورسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
اوریدونکو، پر خوست سربیره د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پرون د اختر لمونځ ترسره شو. د اختر لمانځه وروسته ځوانانو د اختر د میلو په اړه څرګندونې کړې دي او دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د بیوازلو لاسنیوی وکي او دغه راز هڅه وکي چې مرور سره پخلا کی. ورزور اهلان وریته چې دغه ختیځو ولایتونو د اختر د لومړی ورځ حال او احوال اخیسته.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایی اوسیدونکو وایي دینی عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي، د یو بل بخښنې، ورورګلوۍ او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ذبیح الله او عرفات
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرستې ډېر زیات ټینګار وکړو. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې
چې د یو بل سره دښمني ترګنی دا پرېږ دی، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېږ دی او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوې جامې کړي، کوچنیانو رنگارنګ ښکلې جامې په تن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک پلوانو کرا مبارکۍ ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بې وزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلې خوشحالیانې شریکې
کړي. لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. له امنیتي ځواکونو مهله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګل کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمانو لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوخی ورځو کې دغه ولایتونو ته ورشي، له خپل هوا، خيسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی نعمت الله حمیدی:
او ان شاء الله موږ ټول ولست ډاډ او اطمینان ورکو چې را دي سي د کونړ ولایت مرمنو ته، سیلانیانو ته، د کونړ د درو جو خوند واخلي او اس نو مشکل موږ نه وینو. الحمدلله
که څه هم چې د سعودي په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تیر ورځ د لوی اختر لومړی ورځ وه، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې درته تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو یو موضوع اخلو، هغه دا چې آیا تاسو پر رادیو، تلویزیون او ویب سایټونو خبرونه تعقیبوي او لیوالتیا ورسره لري؟ ځینې کسان وایي تر هغه چې خبرونه وانوري طاقت نه کیږي، خو اوس یو نوې څېړنه ښیي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا د پخوا پرتلا کمه شوې ده او دوی نه غواړي خبرونه واوري یا وګوري. په یو سروې کې برخوالو ویلي خبرونه د دوی د زوریدو سبب کیږي، په دوی پورې هیڅ ارتباط نه لري او په زړه پورې ورته نه دي. دا چې والی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
یو نړیواله څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د خبرونو له کتلو او اوریدلو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. خلکو په دې تازه سروې کې چې جزئیات رسنیو نن خبرې کړي ویلي چې خبرونه په زیاتو مواردو کې زړه تنګونکي او ځورونکي دي، ځکه نو دوی هڅه کوي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي او ځانونه ورڅخه لري وساتي. د دې سروې نتیجه په یو راپور کې خبره شوی چې 138 مخونه لري او 5 لیکوالو ورباندې کار کړی دی. د اکسفورد پانتون د رویټرز انسټیټیوټ په راپور کې چې د سروې پر اساس برابر سوی راغلی چې په نړۍ کې 90% وګړو، یعنی په لاسو کې څه کم 4 کسان ویلي چې کله نا کله دوی په فعالانه ډول له خبرونو اوریدلو او کتلو ډډه کوي. حال دا چې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیر یوازې 9% و. د بی بی سی د راپور له مخې د سروې چمتو کوونکو ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې ناکراری شاید د دې سبب سوي وي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کمه سي، ځکه له هغه ځایه زړه بوژنونکي خبرونه زیات ورکول کیږي. راپور وایي اوس د هغو خلکو شمیر زیات سوی چې له خبرونو ځانونه ساتي او غواړي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي. په دې سروې کې په 28 هیوادونو کې 4,933 بالغو کسانو له جنوري تر فروری میاشتې پورې پوښتنو ته ځواب ویلی دی. د راپور موندنې ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون په 100 هیوادونو کې د ټاکنو په اړه له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا یو څه زیاته ده. د سږ کال په سروې کې یوازې 46% خلکو ویلي چې له خبرونو سره شدیده لیوالتیا لري، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې د خلکو دغه لیوالتیا 63% وه. لیوی خو له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کم سوی ده، بل لوري ته پر خبرونو د خلکو باور هم کم سوی دی. یوازې 40% برخوالو ویلي چې دوی پر خبرونو باور کوي، چې دا د کورونا وبا د وخت پر تله 4% نور ټیټوالی هم شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځان پوره د ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځان پوره نو بیا د جان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کشي د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 تنه راولټېږي، د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه ده باتې موږ چې څه راکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته، زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې. زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي؟ دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ، دا خو برته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنيستي کې انوال کمیشن د ورګي یا تجارت کې یا یو نفر د انوال اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر سبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.